د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته مهر کلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس ټریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوي په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازه یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګه سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې نن ایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. عدلي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني وو او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل. د لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشري حقوقو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه به د بشري حقوقو د یوې فعالې نظر هم واخلو.
هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول هغه ته باید عملي جامه باید راغوندې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلې په یوانواری کې کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره هڅې بیا پیل شوې دي. په نورو موضوعاتو کې د بیلابیلو ولایتونو بزګران وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله د حاصلاتو په پلورلو کې تاوان کوي.
ما دا شش کال تقریبا چې زمین درې جریب مځکه مې کړلې او شش کال متاسفانه جالې په 300 باندې دي. د بازار موندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکې وساتو ذخیره کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر جزئیات واوري. ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
هیله مې دا ده چې دغه زما غږ تر مرکزي حکومت پورې ورسوي، تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي.
په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننیو بحثونو موضوع ته کتنه کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای افغان جونې او ښځې باید زده کړې او کار ته پریښودل شي. ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د سرغړونکو د پیژندنې او له هغو سره د پښتنو ګرویګنو په برخه کې هم غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دې وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقواله دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځې په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش اخیسته. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست یم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم خپله شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني وکو اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغان جنو او ښځو د بشري حقوقو پر حالات اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د سرغړونو د عملانو د پیژندنې او له هغو د پښتنو ګرویګنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه مخکې د ښځو د حقوقو له فعالې ګلالۍ مموزۍ سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې که په افغانستان کې د طالبانو اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس بشری جرایم وبلل شي، نو د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وضعیت کې به آیا بدلون راولي؟
زه په دې فکر کې یم چې داسې کنفرانسونه یا داسې غونډې ډېرې سوي دي، خو نتیجه تاسو ته معلومه ده چې نتیجه اصلا نه ده ورکړې. زما په اند باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړي سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. زه فکر کوم چې داسې غونډې چې غیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پرېکړې کوي، دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په اند باندې دا به ډېره مهمه خبره چې طالبان سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کښېني او دوی وایي چې نتیجې ته سره ورسیږي. اسې چې دوی د دوحې په تړون باندې طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي، نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده. خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسي تر څو چې
مننه د بشري حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخه مسؤلې دربار چې پرافغان خزو او نجونو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنی کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي. د بشري حقوقو د شورا د نننۍ غونډې په اړه ویل دي چې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي. ستاسو په نظر نوې احتمالي تګلارې به څه ډول تګلارې وي د نړیوالو؟
دا څه فریکه چې کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمي هغه پراسي زه فکر کوم چې بده په طالبانو باندې تاثیر لري، ولې چې هر څونه چې دوی نورم د طالبانو هغه ورته راتنګ کې هغه ورته زه فکر کوم چې طالبانو باندې به اوس نه څه تاثیر وکړي. وای شي اولنی ملک د هغه افغانستان د چې میرمنې پکې کار نشي کولای، نجونې مکتب نشي، دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک ده چې موږ افغانستان ده. نو زه فکر کوم چې داسې پرېکړې به څه نه څه تاثیر وکړي، خو داسې تاثیر چې طالبان سره یو ځای کښېني، طالبان باندې فشار راوړي او بغیر له طالبانو نه فکر نه کوم چې دا به داسې یو څه تاثیر وکړي به چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه ږدي. خو نړیوال په مخ باندې نه، د دنیا په مخ باندې دوی هغه نورم هغه څه چې کړنې دوی کړې دي، هغه مثبت کړنې چې کړې دي، هغه به هم له سوال لاندې راشي. او زه فکر کوم چې یو څه نا څه به دا تاثیر وکړي، خو دومره تاثیر به ونه کړي، ولې چې داسې غونډې ډېرې څه تاثیر یې نه ده کړی.
مننه. او ورستۍ پوښتنه میرمن مموزۍ، چې ستاس په نظر هغه څه چې لازمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي، دوی په کافي اندازه د افغان ښځو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي، یعنی نړیوالو ته ورخودلې دي؟
زه فکر کوم چې دون هغه نه لري، ولې چې موږ هره ورځ وینو چې په افغانستان کې سال دي دنیا یې ویني، خلک یې ویني، نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو. نو خو دوی ته باید داسې یو کار وسي چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وسي، دا باید هلته په یو غونډه کې، رسمي غونډه کې باید په دا خبرې پې وسي. او په طالبانو مې لکه تاسو چې مخکې ویلې، دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګوي، هغه ته باید د عملی جامه باید راغوندي، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یوه انباري کې کېږي. طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي او دوی صرف له طالبانو سره کولای شي چې دغه تغییرات راولي، او هغه تړونې چې په دوحه کې کړی ده هغه باندې باید عمل وکړي طالبان.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعاله ګلالۍ مموزۍ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي د استولو له لارې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا خبر اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د سرچینو په حواله ورکړی. او وایي چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشر نور ولی مسجد سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ول دا موضوع نه ده تایید کړی. خو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستاني چارواکي له قوله ویل شوي چې دوی د دغې ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغې دل بشپړ تسلیمې دل دي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوی خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځنډول شوې. په دې اړه مودې طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل پوه علیمداد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالبان هیڅ نقشه درې قسمت بازی کردنه میتونن هم
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنې لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یواله لري. په ډیر نرم ډول په دې حادثه کې دي چې ګټور تمام شي او لګ تر لګه خپل مسولیت دواړو خواو ته ادا کړي. خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندې پټنځای نه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. د طالبان حکومت تل د خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورند کرښې له هغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورند کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستانی کډوال د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلي مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د فیسبوک خاوند میتا شرکت په طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د میتا د ویان لخلې لیکلي چې د دې شرکت اړوند واتس اپ اپلیکیشن سکن کوي او په لړ کې طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه په نښه کوي او بندوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼې په کې کاغلو سره کولای شي ل خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ اند رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میتا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو په کې طالبان په نخښه او حسابونه یې وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوي چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په محل د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کرا معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان ورسته دی او بل طالب پوزي د واتس اپ وسیله ل خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله. خو دا غه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ سره شریک کړي. خو د راپور پټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته لبیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تلل کولای شي په ورځنیو چارو اغیز وکړي. خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډېری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. دوی په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښهوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د اسدالله الدین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځني سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمېر مشخصو مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول او لویدیځو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلی دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو و نیم ساعته دوام کړی او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماتانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشت ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپل فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکیچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپله د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
azadiradio.com
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو رسای راپور. د بیلابیلو ولایتونو ځینې بڼوال او بزګر وایي چې د سړو خونو د نشتوالي له کبله حاصلات خرابیږي او ډیر کله تاوان کوي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتنې لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وای له خصوصي سکتور سره په ګډه د سړو خونو د جوړولو لپاره هڅې کوي.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلفې میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړی خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس د ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سږکال په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري.
په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړخونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړی خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې په بېلابېلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بعضو ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړی خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعالې کړي. د یادونې د چتر د مخ کې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي لامل یې محصولات په ډیره کمه بیه خرڅيږي او گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت برته په ډیره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
تاسو ل پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتر لار ده چې ټوله کند او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پوښتنه مې درلوده، ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده، نو معافه خو نه ده دلته، معافه شي دلته په دې معروف کښې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځایه مسته دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي ټوپک په غاړه دي هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورو سوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو آپ دوی څنګه کوي؟ آپ دوی باید د ولس وغواړي چې دا شل کاله بدامنی دوی جوړه کړې وله، د دوی د لاسه دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا مینونه ګمان، نو پر هغه سربېره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې و د مور پر کېږي څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي چې کوم کېنول شوي دي دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نسته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګنی نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته، او دغه چې د هر چا په مخه راځي او وسه رسیږي باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډېر په مشکل حال کې دي. او که حکومت ساحو کې چېرته حکومت کرلي، حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، اوبو اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره او خپل او پردي.